السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه امید زهرمل مو په دې خبري مجله کې هر کله کوم لومړی لن خبرونه د افغان خزونجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي افغان خزینه قاضیان باید هېر نشي رینا امیری دا خبره پرون په نړۍ کې د خزینه قاضیانو د نړیوال ورځ په مناسبت په ټویټر خبره کړې ده هغه امیری وایي اوس افغان خزینه قاضیان په کورونو ناشتي او د هغو کسانو له ګواښ سره مخامخ کیږي په خوا بندیان شوې دي د طالبانو تر بیا واکمنې مخکې د افغانستان په حقوقي نظام کې تر 250 ډېری خزینه قاضیان څارنوالانی او مدافع وکیلان وي راپورونه وایي تیرونه کې نږدې 900 افغان زندانیان ایران افغانستان ته سپارلي دي د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان حافظ زی احمد تکل رسنیو ته ویلي دي تم د نور افغان زندانیان به هم له ایران افغانستان ته انتقال شي روسي ډله زندانیان د پنجشنبې په ورځ اسلام کلا بندر ته ورسېدل چې شمېر یې 130 تنه وو پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ راوسته ګڼ افغانان ایران ته په غیر قانوني لارو کډوال شول چې یو شمېر د اسنادو د نه لرلو په تور زنداني شوي دي د افغانستان او پاکستان کرکټ بورډونو موافقه وکړه چې دواړو هیوادونو د کرکټ د میډل اوډر ترمنځ د شلو اورونو د دریو لوبو مهالویش را مخته کړي د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې جمعې په ورځ خبر کړي لیکلي دي په دې لوبو لړۍ کې یو په بخنی د دې لوبو لړۍ یو ورځ عامه کې شو او اوس به لومړی لوبه د مارچ په 28مه دویمه به د مارچ په 28مه او دیمه به د مارچ په 28مه په شارجه کې وشي مخکې دا لوبه د مارچ په 25مه او 28مه او 29مه پلان شوی وي د ایتالیا سمندري ځواکونو د کډوالو درې کښتۍ له ډوبېدو ژغورلې دي ځواکونه یو لړ تصویرونه خپاره کړي او ویلي دي چې په دې بیړیو کې نږدې 1300 کسان له ترکیې را روان شوي وو چې پرون د مدیترانې په اوبو کې له ستونزو سره مخامخ شول ایتالیا ځواکونه وایي دا کډوالې په سخته وژغورل ځکه چې د دوی شمیر زیات وو دوی اونۍ مخکې په مدیترانې کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله چې 180 تنه پکې سپاره وو لږ تر لږه 90 تنه افغانان مړه شول او کاناډا د روسي د المونیم او فولادو د ټولو تولیداتو پر وارداتو بندیز ولګاوه د کاناډا د مالی وزیر کریستیا فیرلند پرون په یو بیان کې وویل اوکراین دا کولای شي چې دا جګړه وګټي او توانی هم لري خغلی فیرلند زیاته کړه چې اوتاوا باد پوتین د غیر قانوني او وحشي يرغل د تمویل د مخنیوي لپاره هر هغه هڅه وکړي چې په وس کې وي روسي پروتس کال د فبروري په وروستۍ اونۍ کې پر اوکراین غیر ماجی بریټ پیل کړ چې لا هم دا جګړه روانه ده زموږ پرونی پر وې باندې هم ژوندې اوریدل شي ازادي رادیو ټکی کام زموږ درس دی و باور چې په نوې خونی سکال کې لزدا کړو د نګدي شپږ میلیون افغان ماشومانو په محرومه کېدو اندېښنه خودل شوی
In a week time on 21st of March
Sabandi ulay urusta yani de march pa yugishtama pa Afghanistan ki khunzi pranistil ki khotar shpag miluna der ma shuman che aksara injuni de la khunzi yo patiki ki
de bakhane nare waz azman wai pa Afghanistan ki pa warano pa sangri dawal pun jun aw khuzo de talibano be rahmana bandizuna dawam lari او دا به هم واورې چې عربستان او ایران د اړیکو د خکېدو هوکړه کړې نور ګڼ مهم مطالب هم د خبرونې برخه ده عملتي عامه وکړي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شنبه ده د کپ شلمه او د مارچ 18 نیټه د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استاذ وايي په نوي تعلیمي کال کې به تر شپږ میلیونه ډیر افغان ماشومان له زده کړو محروم شي نصیر احمد اندیشه د خبره په جنیوا کې د ماشومانو د زده کړو په مناسبت جوړ شوې غونډې ته کړې نږدې 19 میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولی دی خو له شپږم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي بند کړي دي او وایي تر امر ثانی پورې به بند وي که څه هم طالبانو شر د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو ژمنه کړې وه خو لا یې دا وعده نه وه پوره کړې چې پسې د نجونو پوهنتونونه هم په همدې پلمه ور وتړل جزئیات یې په دې راپور کې
په افغانستان کې د میلیونونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو ته لس ورځې پاتې شوې خو لا هم لږ پژم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو برخلیک معلوم نه دی د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه پرون په جنیوا کې وی غونډې ته چې پکې په بیلابیلو هیوادو کې د ماشومانو د زده کړو مسله څېړل کېده د غونډې له برخوالو وغوښتل چې په افغانستان کې هغو میلیونونو ماشومانو ته توجه وکړي چې له زده کړو پاتې دي ښاغلی اندیشه زیاته کړه چې د افغان ماشومانو د هیلې باید مړاوي نشي.
In a week time on 21st of March
تباندي اولي ورسته یعنی د مارچ په 21مه په افغانستان کې خونځي پرانستل کیږي. او تر شپږ میلیونه ډیر ماشومان چې اکثره انجونی دي له خونځي او پاتې کیږي.
د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي د خپل خبرو له دوه ټاکل شویو دقیقو څخه اعتراض نیو دقیقه سکوت وکړ او د خوندې لغړیو یو غوښتل چې په افغانستان کې لاس تکړو د انجونو پاتې دوته فکر وکړي. پروسه شکل د نوروز په دوهمه په میلیونونو انجونی د شوانځیو په لور لاړې، خو په هغه ورځ طالبانو ورته وویل چې بیرته کورونو ته ستنې شي او تر ثانی امر پورې صبر وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان کمشنر ولکر ترک په پرونی غونډه کې پرته لدی چې د افغانستان نوم یاد کړي، د نړۍ پر حکومتونو غږ وکړ چې د ماشومانو زده کړو ته جدي پاملرنه وکړي.
له حکومتونو غواړم چې نور پریکنده اقدامات وکړي او په ځانګړي ډول د ماشومانو ګټو او حقونو ته د خپلو پالیسیو په مرکزونو کې توجه وکړي.
ولکر ترک تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان نن سبا د شوزو انجونو لپاره تر ټولو بد ځای دی، په ځانګړي ډول د زده کړو په برخه کې. طالبانو د پانتونونو دروازې هم دنجونو پر مخ بندې کړې دي، سره لدې چې نړیوالو په تیر نږدې یو نیم کال کې بیا بیا له طالبانو غوښتې دي چې نجونې زده کړو ته پرېږدي، خو دوی تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. د بشري حقونو ګڼ فعالان په دې باور دي چې پر طالبانو د بندیزونو د لګېدو او په تیرو نږدې 19 میاشتو کې چې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، اصلي علت د دوی له لوري پر شوزو انجونو بندیزونه دي.
په افغانستان کې راتلونکي اونۍ نوې تعلیمي کال پیلېږي. اکثر کتون کې په دې باور دي چې په افغان جنو خوځو د طالبانو بندیزونه د دې سبب شوی چې نړیوال د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني. ځین یو طالب چارواکو هم د جنو د خونځو د پرانیستو خبره کړې ده، خو آیا طالبان به نړیوالو بندیزونو او تر خوای د خلکو غوښتنو ته په د جنو خونځي پرانیزي؟ چارو شنون کې اسحاق اتمر دی او نور پښتنو ته په دې مرکه کې جواب وایي.
دغه څورې مخکې پانتونونه تا وال ورک چې تاسو د خوځو یو د دې کېانو سبت نوم مکوي او د الکونه د پاره خوانځي او پانتونونه پرانستل کېږي د اول د دویم د عمله او د جون د پاره د ایتالوی هندسې ویل کې نن د پاره اوس دغه برنامه دوی نه لري. لیکن یو خبره دلته بلم شته ده، او دا چې الکانم اوس په دغه مجازي رسنه کې داسې خبرې کته پورته کېږي تر څو چې د جنکیانو د پاره تحصیل آماده او برابر نه شي، الکانم نه غواړي چې دوی پوهنتونونو ته او مثلا ښوونځیو ته ولاړ شي.
اتمر سب کچرته د سوشید نو دا له داخله په طالبان باندې فشار راشي، لیکن په نړیواله سطح چې ورته ګورو د مارچ د اتمینیټ نه راورسته چې د شزو نړیواله ورسوه، د دې راورسته په طالبان باندې فشارونه زیات شي ودي. د دوی په دوو وزیرانو باندې اروپایي اتحاد باندې زونه ولګول او په مجموع کې په ټول نړۍ کې له دوی دا غشتنه سوی ده چې نجونې پریږدي چې له شپږم ټولګي ورپورته زده کړې وکړي او په همتون ته هم نجونو ته اجازه ورکړي. فکر کوي چې دغه بهرني فشارونه او که چېرته داخلي ورسره یو ځای شول، دا به طالبان مجبور کړي چې نجونو ته د تعلیم حق ورکړي.
زه په دې باور دیم ځکه طالبان دغه مسؤلیت نه مني. ځان باندې طالبان دغه خیانته اصلا متقد نه دي. طالبان ذهنیت ایدئولوژیک دی او دوی داسې فکر هم نه کوي چې دوی د باید مسؤلیت ولري د خلکو دپاره د خدمت والی او د حکومت والی. دغه فکر دوی سره نشته. دوی یو جنګي ډله ده، نه په دغه باور ده او نه په دغه باندې په دغه فشارونه باندې په دې باندې کوم تاثیر راځي. او هغه څه وخت تاثیر راځي چې کله نړیوال داسې غواړي چې دوی باندې فشار راولي، دا د قطر دفتر دی وتړي، د دوی هغه دارایګانې چې په نورو هېوادونو کې دي هغه دې ورته بند کړي، د دوی په نور ملکیتونو باندې چې د همسایه هېواد مثلا پاکستان کې دی دوی جایزادونه لري، مدرسې لري، فامیلي هلته دي، هغوی باندې تعزیرات راولي، د دوی بانک اکاونټونه دې په همسایه هېوادونو کې په بهر کې دا بندې کړي.
اتمر صاحب، که د افغان نجونو د تعلیم یو بل کال ضایع شي، تاسو د پانتون د یو استاد په صفت څارت کل کوي چې افغانستان ته به زیان څومره وي؟
دا زیان د محاسبې نه وتلی دی، ځکه دې کې یو نسل ته واقع کېږي. نن ما واورېدی په دغه رسنیو کې چې افغان چې تقریبا 4,000-5,000 دوی لواندات لیکدول کیږي د تحصیل لپاره دا د مکتب جوړ کړي. نو تاسو دا ګناه وګورئ چې دا د اریو جلې چې دا د فامیل جدا کیږي په دغه سن کې او دا د زده کړې لپاره لواندات استول کیږي د فامیل نه لرې په 4 کاله کې یا په 3 کاله کې یا په 5 کاله کې د دغه مظلومیت او د دغه ګناه. زه نه پوهېږم چې طالبان به د دغه ګناه ځواب خدای ته څه وایي.
د چارو شنونکو اسحاق قطمر چې د راتلونکي تعلیمي کال د پایل پاړه چې آیا طالبان به د خلکو غوښتنو ته په هم وکړي او کنه او ترخوا به خوځې پرانیزي کنه په تیړې پښتون ته ځوابونه ورکول.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بخن نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په چټکۍ سره مخ په خرابېدو دی او د طالبانو بیرحمانه بندیزونه دوام لري. د دې سازمان د امریکا متحده ایالاتو دفتر د پنځشنبه پورس په یو ټویټ کې لیکلي د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې خزینې نږدې په هر کچ عام ونډې او سیاسي تصمیم نیولو به برخې شوې دي. په ورته وخت کې د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان وومن وایي د افغان ښځو مبارزه د ټولو نړیواله مبارزه ده.
په افغانستان کې یو شمېر خسې د طالبانو حکومت لپاره په سیاسي دونکو ستونزو او محدودیتونو څخه شکایت کوي او وایي چې په ویره له کوره وځي او د ځانې خوندیتوب احساس نه کوي. یو ختینه ورزشکار چې وینو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په افغانستان کې د خزو لپاره شرایط ورستر بلې خرابېږي. هغه زیاته کړه
چون قبلا یک ورزشکار بودم فعلا ما د
زه په خو ورزشکار وم او لدی عمل نشم کولای چې آزاد تګ را تګ وکړم. په ډیره ویره تګ را تګ کوم د ستونزه او ستونزمن شرایط ورستر بل سختيږي او اوس هیڅ څوک د هغوی وضعیت ته پام نه کوي. ورزشکاران خبريالان او مدني فعالان یو هم خو وضعیت نه لري او په خطر کې دي.
د سرګندونې په داسې حال کې کی چې د بخنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په چټکۍ سره د خرابېدو په حال کې دی او هر ورځ د طالبانو بیرحمانه بندیزونه دوام لري. د دې سازمان د امریکا متحده ایالاتو دفتر د پنځشنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې ښځې تقریبا په هر کچ له عامه ونډې او سیاسي تصمیم نیولو څخه بې برخې شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان یوازینی هیواد دی چې لشپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته د تللو حق نه لري. د دې سازمان په خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې باید د طالبانو د افغانستان په اړه د نړیوالو ژمنو او مکلفیتونو په اړه حساب واخلي. د بخښنې نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کالامار د پنځشنبه په ورځ د یو ټویټ په خپرولو ویلي چې په افغانستان کې ښځې د دې لپاره نیول شوې، ځورول شوې او لادرکه شوې دي چې د طالبانو د هغه په خبره شي تګلارو په وړاندې چې هغوی له تعلیم، کار، تفریح او عامه ځایونو ته لتلو محرومي کړي اعتراضونه کړي وو. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یا یو ان ویمن د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغان میرمنو مبارزه چې د روان ظلم پر وړاندې او د بشري حقونو د دفاع لپاره خپل ځانونه په خطر کې اچولي د ټولو نړیواله مبارزه ده. د بخښنې نړیوال سازمان د خود څرګندونو ته په اشاره سره د مدني حقونو یو شمېر فعالان وایي کله چې افغان میرمنې له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې وي د هغوی د سیاسي ونډې څرنګوالي په اړه خبرې نشي کېدای. د معصومه حسیني په نوم یوې فعالې ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د افغان ښځو د وضعیت په بدلولو کې د نړیوالو سازمانونو غږ اوچتولو یې کومه اغېزمنه پایله نه ده لیدلې. نوموړی
جوی بسیار تاسف است که
دید خوشنی زایده چنن ورس طول نړی د افغانستان د خزو د وضعیت او د ټول افغانستان وضعیت په اړه خبرې کوي. خود افغانستان خلکو ته د حل کومه لار نه دا وړاندې کړي. لبد مرغ د افغان میرمن غک تل ټول خوره خاموش غغونه څخه دی چې نه چا اوریدلای نه پستر ګولی دلای هیڅ غواش نه دی اوریدلای.
د طالبانو حکومت د افغانستان د بیا وخت لاسه کولو وروسته د زیو دروازې لشپګم ټولګي پورته د جنو پر مخ وټړلې او په دې ورستیو کې پانتونونو ته د خزینه ځکونکو پر تک بندیز ولګو. په دولتي او نه دولتي دفترونو کې لڅو محدودو دفترونو پرته د خزو فعالیتونه منع دي او پرکونو ورزشي تالارونو خزینه مامونو ته لتک او په نورو ټولنیزو فعالیتونو کې لګډون څخه منع دي. کته هم د طالبانو حکومت د بخښنې نړیوال سازمان د نویو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خوتلې. خوتلې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه خوندې دي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او یو دیش 14.0 مترو اوریدلای سي.
په نورستان کې د نیالګیو د کینول کمپاین پال شو. په دې کمپاین کې بعد د خلکو لخوا د کینول کېدونکو نیالګیو سربیره د طالبانو د رژیم لخوا 1,00,000 نیالګیو زینتي بوټي هم نهال شي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د نورستان په مرکز پارونه وو ولسوالیو کې 13 ورځ د نیالګیو او زینتي بوټو د کینول کمپاین پال شو. د یاد کمپاین د پال کېدو پر مهال چارواکو له خلکو غوښتل چې د نورستان د لا زرغونتیا او ښکلا لپاره نوی نیالګي کېنوي. د نوو کېنول کېدونکو نیالګیو او زینتي بوټو تر څنګ د دشته ځنګل ساتنه وکړي. په یاد ولایت کې د بشري سرچینو د ریاست سرپرست قاری فتح الله
یو لک شپېته زره مسمر او غیر مسمر نیالګي کېنول کېږي چې مختلف ولسوالۍ په مرکز په شمول تیر کال په نسبت باندې زیات هم دي او ان شاء الله د دې به د تیر په نسبت به ان شاء الله مراقبت هم ښه کېږي، ان شاء الله ساتنه به هم کېږي. او دا د دې لپاره چې زموږ دا د وطن او د ملک او د ولایت ښکلا ده او زموږ نورستان ښکلا چې دا په دې بوټو کې ده، ان شاء الله موږ به کوشش کوو چې حتی تر اوسه موږ به د دې بوټو حفاظت کوو، د دې ساتنه به کوو که د مسمر دی او غیر مسمر.
د نورستان اوسیدونکو هم خوښتي چې د ولایت ښکلا لپاره کار کوي. د پارون قومي مشر مولوي محمد زمان
خوشاله چې دغه برنامه د خلکو برابر کړیو او د نورستان د تاریخي او د آبادۍ سبب دی. نو الله دې دغه برنامه چې چا برابرې کړې دي او د نورستان د دغه خیرازي د برسو کار کې خدای دې ورته اجر ورکړي. او د نورو ولسونو نه غوښتنه دا ده چې من حیث یو مسؤول هر سړی باید دې ته توجه وکړي، د ده ساتنه وکړي، د ده حفاظت وکړي، نگهداري وکړي تر څو چې دا یو ثمرې ته ورسیږي.
هر پسرلی د هیواد د مرکز کابل په ګډون په ټول ولایتونو کې په میلیونونو نیالګي او زینتي بوټي د حکومت او مؤسساتو لخوا کېنول کېږي، خو د نه پاملرنې په وجه یې ډېری یا وچیږي یا یې ماشومان ماتوي او یا یې څاروي خوري. حکومت او ولس ته پکار دي چې د وطن د ښکلا او د هوا د پاکوالي لپاره په خپلو سیمو کې نیالګي نال کړي او چې کوم نال شوي دي د هغو ساتنه او پالنه وکړي. نورستان د هیواد په ختیځ کې لری پروت او غرنی ولایت دی چې غرونه یې د نختارو او په نورو ونو زرغون دي او د تیر جمهوري نظام په اخیری کلونو کې دا ولایت د ځنګلي ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومول شو.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران او سعودي عربستان موافقه وکړه چې خپل منځي اړیکې سره ښه کړي. لتیرو دوه کلونو راهیسې یو ځل عراق او یو ځل عمان د ایران او سعودي عربستان د چارواکو قربانه و چې اړیکې عادي شي، خو اوس د چین په قربتوب تهران او ریاض تړون لاسلیک کړ چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې به همکاري سره کوي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د ایران او سعودي عربستان ترمنځ وکاله اړیکې کړکېچن وو. د رویټرز اژانس د راپور له مخې د روابطو چې له دښمنۍ ډک وو د فارس خلیج امنیت او ثبات تهدیداوه او د دې سبب شوي وو چې له یمنه تر سوریې شخړې ورسره تودې شي. د ریاض او تهران ترمنځ د چین په پلازمینه پکن کې تر څلور ورځنیو خبرو وروسته د جمعې په ورځ د روغې جوړې اعلان وشو. په دې خبرو کې د ایران او سعودي عربستان جګپوړیو امنیتي چارواکو برخه اخیستې وه. د هغې ګډې اعلامې له مخې چې د ایران، سعودي عربستان او چین له لورې خپره شوه، ریاض او تهران موافقه وکړه چې ډیپلوماټیک روابط به بیرته پیلوي او د یو بل په خاوره کې به د دوو میاشتو په ترڅ کې خپل سفارتونه پرانیسي. سعودي عربستان په 2019 کال کې ایران تورن کړ چې د زهران د تیلو پر تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. همدارنګه د تیلو پر کښتیو حمله کړي دي. ایران دا تورونه رد کړي دي. په یمن کې اوسي وسلوال چې ایران هم ملاتړ کوي بیا بیا د سعودي عربستان دننه د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. حوسیانو پروسش کال پر متحد عربی امارات هم د ډرون حمله وکړه. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ یو شکل مخکې امنیتي موافقه لاسلیک شوې و. د نوي تړون مخکې دواړو لوریو ویل دي چې دا موافقه به بیرته احیا کوي. همدارس دغه دوه هیوادو د سوداګرۍ او پنګونې په برخو کې هم د پخوانیو لاسلیک شوې موافقو د راژوندۍ کولو ژمنه وکړه. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت ویان وویل چې واشنگتن د دې موافقې هرکلی کوي او دا هیله یې ده چې له دې سره په یمن کې جګړې پای ته ورسیږي او په منځني ختیځ کې شخړې راکمې شي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوریز مخ خبرونه زموږ پر وپاړه هم ژوندې خبريږي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ آدرس کولای شي چې زموږ خبرونه هلته په تفصیل سره واوري. د دې ترخوا چې زموږ خبرونه ژوندې اوري هغه مطالب چې د رادیو لاري اوري تل شي هلته لوستلای هم شي. کوازی یو کلیک باندې تاسو کولای شي هلته موضوع په تفصیل سره اول ولې ترخوا په ټولنیزو رسنیو هم زموږ بیا لابل خبرونه ژوندې خبريږي او ځنی مطالب هم هلته شته چې کولای شي تاسو ترې مستفید شي. بیا لابلو نړیوالو رسپانو هم د افغانستان په اړه مطالب خبره کړې دي چې د ځنیو لنډیز به واورو.
ډیپلوماټ خبرونه پرون په دې عنوان لیکنه خبره کړې. په سمندر کې د یو افغان میرمنې دوبېدو ل یو ملت سره د سوي نازواني سیمبول په ډاګه کړ. د خبرونه اشاره د 24 کلنې افغان خبريالې تورپیکي امرخیل ته و چې د اروپا په نیت یې روانه سوي کشتي په اوبو کې ډوبسو. هغه او شاوخوا شپېتو نور کسانو سا ورکړه. د ایتالیا سواحلو ته څیرمه د کشتی د ډوبېدو په دې پیښه کې چې د رواني کب یهود میاشتې پر ومه وسوه د مړو افغانانو شمیر 2 ته رسیږي. د ډیپلوماټ په لیکنه تورپیکي امرخیل د څباندې 200 افغان ایراني او سوریایي پناهغښتونکو سره په کشتی کې له ترکیې روانه سوي وه او غوښتل یې ځان د اروپایي ټولنې کوم غړي هیواد ته ورسوي. د راپورونو پر اساس په دې پیښه کې د تورپیکي امرخیل ترڅنګ د هغې وریره د وریری میړه د وریری زوی مړسیوي د غرض د وریری یو لور لا هم لا درکه ده. په لیکنې کې راغلي چې د ایټالیا مرستندویانو په داس حال کې چې د ژمي یخه څپه وه د یوې وړې کښتۍ د ټوټو په منځ کې د هغې د ملګرو ملتونو شین او سپین رنګه پیژند کارت ترلاسه کړ. د مقالې لیکوال فیلپس ماکر زیاتوي د مړینه د یوې ناځواني ګنګسوونکی داستان بیانوي چې د یو خبریال او د امریکا د حکومت د عامه چارو د کارکونکو په توګه د 12 لپاره لا افغانستان سره تړلې وم. خدا ځل خبره زما د یو دوست او همکارې د مړینې وه. د ډیپلوماټ د مقالې لیکوال زیاتوي لا تورپیکي سره د افغان شیزنه خبریالانو په اړه پر ځینو راپورونو کار کړی وو او دوی د بشري حقوقو پر مسایلو هم راپورونه جوړ کړي دي. د خبرلانو د ملاتړ سازمان ویلي چې تورپیکي امرخیل په پنسن کې له محرومیت او ستونزمن ژوند څخه د ځان ژغورلو لپاره کډوالۍ ته مجبور سو خو ارمانونه یې نیمه خوا پاتې سول. واشنگتن پوز رسپانې چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبريږي پرون په دې باب لیکنه خبره کړې چې داعش ډلې په بلخ ولایت کې د طالبانو پر یو مشر د حمله مسؤلیت ومانه. رسپانې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په استناد لیکلي دا حمله د پنځمه پورز د بلخ پر والی مولوي محمد داوود مزمل وسو چې په نتیجه کې مزمل او دوه نور کسان وژل شول. د لیکنې په دوام راغلي د داعش د خراسان څنګه د طالبانو عمده مخالفه ډله ده چې د 2021 د کال پاګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته خپل حملې زیاتې کړې دي. په واشنگتن پوسټ رسپانې کې د خبري سوي لیکنې په حواله د داعش ډلې په خپلو حملو کې د طالبانو غزمی او د شیعه اقلیت غړي په نشه کړې دي. د بلخ لپاره د طالبانو پر والی دا حمله داسې وخت وسوه او مسؤلیت داعش ډلې ومنه چې راپورونه وایي 13 شنبه په بلخ کې د طالبانو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ 8 غړي ووژل شول. د دې کورنۍ غړو پرون جمعه کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مخې ته اعتراض وکړ او ویل چې وژل شوي کسان ملکیان دي. د واشنگتن پوسټ رسپانې د خبرې سوي مطلب لمخې وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه دا د دوی تر ټولو جګپوړي چارواکی دی چې په دغه سی یوه حمله کې وژل کیږي. طالبانو په فبروري میاشت کې په 2 عملیاتو کې د داعش ټلې د غړو او مشرانو د وژل کېدو او نیول کېدو ادعاوې کړې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
لډی رکل نو رئیس د اټکل کیږي چې بل اخر به مصنوعي ذہانت یا کمپیوټر له انسانانو څخه ټول واک واخلي. په تخنیک او ټکنالوژي کې له مصنوعي ذہانت د کار اخیستو خبرونه به موډی اوریدل وي خو دا به مولا نوی اوریدل چې په سیاست کې د حمل مصنوعي ذہانت کار واخیستل شي. اچھا څه ډول جزئیات یې په دې راپور کې.
ل مصنوعي ذهانت څخه ورستر بلی استفاده په ډیرې دوده حتی سیاستوال هم په سیاست کې ل روباتونو څخه چې په مصنوعي ذهانت سمبال دي کار اخیستل ممکن بولی او په ورستیو کې د رومانیا صدر اعظم نیکولای سیکاخ په کابینټ د یو نوی خړی په معرفي کولو ټول حیران کړل. دغه هیواد د کابینې د نوی غړی په مصنوعي ذهانت سمبال یو روبات دی. دا روبات ایوان نومیشي او دنده ظاهرا افتخاري سلاکاری ده. دی روبات په یو ډیجیټل سکرین د صدر اعظم پښتنو او غشتنو ته په لوړ کمپیوټري شخص ځواب ورکاوه. د رومانیا صدر اعظم وایي دا روبات د رومانیایي څېړونکو له لوري جوړ شوی او له مصنوعي ذهانت څخه د رومانیا د خلکو د نظرونو او غشتنو د اوتومات ترلاسه کولو لپاره کار اخلي. د وویل دا په نړۍ کې لومړی ځل دی چې د صدر اعظم د سلاکارۍ لپاره له مصنوعي ذهانت کار اخیستل کیږي. شاغل سیکا همداراز ویل رومانیا په دې برخه کې په نړۍ کې لومړنی هیواد دی چې له مصنوعي ذهانت کار اخلي او د دې کار هدف دا دی چې د خپلو خلکو غوښتنو او پښتنو ته چټک او اوتومات ځواب وویل شي. ایوان یا دغه روبات په یو خبري غونډه کې د ځان د معرفي کولو په مهال وویل: سلام، تا ما ته ژوند راکړ. زه ایوان یم، اوس ما رول داده چې د یوې هندارې په شان ستا استازي توب وکړم.
ډیره مننه چې را سره یا سعود ازادي رادیو خبرونه او ری ساسي بیا لا بیل پیغامونه هم را رسیدلی. خو را دل دي چې ساسي پیغامونه خبر کوم باید دا ونه درته وکړم چې تاسو هم کول شي خپل پیغامونه د بیا لا بیل مسایلو په اړه چې لته سدي غواړي مطرح کې مختره واسطه وي واتس اپ شمیره به د واکس باپونو په پای کې تاسو واوري. البته ساسي د غږیزو پیغامونو په پای کې نو بیا هم یادونه کوم چې ساسي ټول را لګلي پیغامونه له موږ سره خو دي او وخت په وخت په ازادي رادیو د خبرولو په اوږدو کې هغه خبرو شي. د خبرونه په پای کې هم ساسي غږیز پیغامونه خبرو.
ستاسو لا پیغامونو
تل من ولایت اجازه متوکل خبرو کوم. کوم وزیر صاحب محترم شوای چې دا خلک د سکه یې سکه د شودو د مکتب پر برابر نو مکتب څه پکې کلی لکه چې دوه کال دی پر پرکې دوس ولاینې لکه لازم نه برابر په ګرد افغانستان کې د امنیت داډو مورکې په هیڅ شی هم نشته او روپی دې پر د رقم ډیر دي چې شودو ته پر کورو تنخواه ورکې خواستا قوانین مړي خو مکتب دی ورې لایق دا کدا ډاکټرانی مړي نور ډاکټرانی بیا د کمی خوای کیږي زمور ولاکه په دغه یت صرف لاسی دی امرسانی دی امرسانی دی امرسانی کله دی امرسانی هغه دی شر وخت مرش په بار امرسانی دی دا خو هیڅ هم ضرورت نه لبیږي دی لک خو سی وبانی دی چې کوي یا شریعت ته شریعت وا او دا شریعت تک مختب یو لري ته ساده شریعت مختب ټکی راوښه چې په دا ځکه ما شریعت مختب یو لري خلک راولاري دی نیم لک ور دی لک ول زور پر موټر باندې سړی وژنه هغه ناشته غلاوی کوي هغه ناشته خپل دولو سوالان خپل د مشران پښتنو وک شهريو په یو سول شپته لاکه په ویه لاکه کوزدک کوزدی د کیج بالا تران یلانی وکیج خوار ملت روپی دی منی سوزکیج یو مدرسه یلته جوړه کړی ده تل من ولایت د گریش په داشک شل کاسه پکشي دی ته بار پر ولی د افغانستان د کندی ولې تیم پروپو دا خدای وای ک رسول وای
د خکاوند ول سوالی او بنا لرو رو رو چکالی دا دیارا نو مگ دی اماراتش که دا غوارو سی چمرست را سروسی
زا خیال محمد دا هلمند والاد دا مرجی و رسوالی دستانی چخوا پیغام در تپچردم دلتا دا از مرش وطن تا چی کمی موسیسی و کمی مرستی چی رازی دلتا از مرش پا وطن که پر داس خلکو توجیه کیجی چی دا خلق پا لکاو لکاو رو پیل داری و خلق تی پسود و سلام ور کری یعنی داغ مرستی و داغ کومکو ته ضرورت نه لري. خو زمر په کلی کې پاکستان کې داس خلک سته چې د ماشام په ډوډۍ وس او ټوپک او قدرت کار نه کوي. نو زما هله ورزو دا ده چې دغه موسسه چې کومه پر داخل غو باندې دغه خوراکي مواد ویشي نو دا باید داس خلک ته ورکړي چې هغه ستړي خلک معنا د ماشام ډوډۍ نه لري او اوقات یې په زیرو وي او هغه خلک ته ورنه کوي چې هغه روپی لري روپی داس په لکا روپی لري دغه مرسته چې راځي باید داس خلک ته ورسیږي چې هغه ستړي خلک یو ستړي خلک سته.
موږ افغان مهاجرین یو د خواته پی ور کارټونه لرو ډیر وخت مو کیږي نو پر بندر چې هاوله راهوړو بیا موږ ته ډیر سخت مشکلات دي نو د لوړو چارواکو مو دغه ارزو ده د دیخ طرف دغه طرف ته چې موږ ته یو سہولت جوړ کینو کله موږ د دیخ ازو آلته لارسو بیا آلته چې واپس خپل کورو ته راځو کورو مو دلته بیا موږ ته مشکلات ډیر مشکلات دغه طرف ډیر مشکلات.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.